درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام درو خو پایل په خبرونو کو طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنوی ته په یو استول اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستي اقدام چې لمخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو بانک نو ته اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هیله شودل شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانولو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت استندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشری مرستي وکړي او د بشری مرستو په حلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی ترڅنګ په یو خبري غونډه کې خبري کولې د غرض وویل د تر اوسه له هیڅ نه دی اوریدل چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پریږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی وو وویل باید فشارونه ته دوام ورکړي چې شزي وکولې شي نه یوازې ځکړي وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعاري وو هغوی باید پرنشتو وای نو والو د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د شزو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وای د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لاري کې پرېنه شول شي. شغل راما دغه سرګندونی پروند د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې به تفاوت نشو پاته کېدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شوی په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت وو. د جرمنی خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناستې غوړه کړي. میرمن مرکل چې لشپاړه سو کلونو راهیسې د جرمنی صدر اعظم نه د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمن لاشت بری لپاره حلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمنی کې ثبات دوام وکړي باید ارمن لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمنی لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمنی تر 6 میلیونه ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډیر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوې وه. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د آزادی رادیو ویب پاڼه وګوري azadiradio.com زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتو یو جکپوري چارواکي په افغانستان کې د لوشي د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوشه تر ډیره پر شزو او انجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم وای اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي دا هیواد د لوګي له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې خپل دفتر له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغه وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به له سمدستي لوګي سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنۍ سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوي و بالا عمل چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیرې بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و بالا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکو چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانیم وویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په محل د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ته ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هیواد ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم واوري چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلوه خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جمعات چې څنګ ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصرې شاهد و چی د جمعات په انګړ کې دننه افراطي وسلولو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن سو خو تر پایه محکوم نه سو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جمعات تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنه کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخېستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. تور اسپانی په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولې دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غړي کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودي د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
د هند صدر اعظم وی نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن در مودی دغه څرګندونه پروند ملګرو ملت او عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسنی وضعیت د ځان په ګټه کار وانه خلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای د افغانستان له بیسباتی باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانه خلي. خغلی مودی دغه څرګندونه پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي.
دې مسئلے یقینی کول کاملا حیاتی دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه خستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم ونه خست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی.
مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودي تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه